دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د ښځو بشري حقوقو په حق له د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د ایران د سراوان د ولسوالۍ سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعاو په حق له د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیر شپه په ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دي چې هغه کسان چې د ځپل کېدو نه تښتي باید د هغوی سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. په روانه هفته کې داسې رپورټونه خپاره شول چې ایرانی قواوو په هغو افغانو مهاجرو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان بلوچستان د ایالت له لارې د هیواد ته داخلېدل. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو مؤسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سری محکمې د اغو دوه افغانو هلکانو او درې جنکو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې د پولیس سره نږدې نیول شوې دي. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې د سپتمبر په درېمه په چمن کې نیولې دي. د پاکستان د قانون د 15 ماده لمخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار پروم خیریه مؤسسې ویلي دا ماشومان د اکتوبر په 13 په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي دي چې د 1403 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د افغانستان نه امریکا ګاونډیو هیوادونو او د سیمه هیوادونو ته د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت انجه او زعفران صادر شوی دي. د دغه وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په 18 مطبوعاتو ته په استول شوو ویډیویي پیغامونو کې ویلي دي چې په دې صادراتو کې 1400 انجه چې 85 میلیون ډالر ارزښت لري هند، ازبکستان، د امریکا متحده ایالاتو، متحده عربی اماراتو او ایران ته صادر شوی ده. همداشان خاغلی جواد ویلی دی چې په همدې موده کې د افغانستان نه د 6.5 میلیون ډالر په ارزښت 80 ټنه زعفران هند، اسپانیا، سعودي عربستان، امریکا، فرانسې، جرمني او برتانیې ته صادر شوی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه خبريږي. د پنجاب د ایالت د ګجرات د ولسوالۍ د انتظامی مشر صفدر حسین ویرق په امر د پښتون ژغورنې د مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د پخوانی اساسي علي وزیر د بند موده د اکتوبر تر 28 غزول شوې ده. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مخکښ مشر او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر د بن موده د اکتوبر تر 28 پورې غزول شوې ده. صفدر ویرق د اکتوبر پر 14 په خبره کړې امر کې ویلي چې د پولیسو لخوا د ثبت شوي رپورت لمخې علي وزیر د غیر قانوني غونډې تنظیمولو، د جی ټي سړک بندولو او په ګجرات ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي پلان لري. نوموړي په خپل امر کې د پولیسو له خولې زیاته کړې چې علي وزیر ناوړه طرح لري چې انسانانو او شتمنیو ته زیان رسولی سي. د ګجرات انتظامی ادارې مشر په خپل امر کې د همدې تورونو پر اساس لیکلي چې علي وزیر به د عامه نظم د ګډوډۍ د قانون دریمې مادې درې ام پی او لمخې د اکتوبر 14 یو ځل بیا د 14 ورځو لپاره زنداني وي. تر دې مخکې د ګجرات ډیپټي کمشنر د سپتمبر پر 10 هم د عامه نظم د ګډوډولو په تور د 14 ورځو لپاره زندان ته د علي وزیر د لیږلو امر کړی و. د علي وزیر وکیلانو پر هغه لګول سوي تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د هغه پر ضد یوه توطیه بللې ده. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتو د اکتوبر په 14 په یو شمیر هغو چینایي شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې د روسیې لپاره بي پیلوټه الوتکو جوړولو سره ارتباط لري. د امریکا د خزانه وزارت ویلی دی چې دا په هغو چینایي شرکتونو باندې د امریکا لومړنی بندیزونه دي چې د وسلو د بشپړو سیستمونو د جوړولو په برخه کې روسی شرکتونو سره همکاري کوي. د متحده ایالاتو د بارانیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر ویلی منګولي دل چې چینایي شرکتونه وسله جوړوي او روسیه بیا هغه وسله د اوکراین سره په جګړه کې کاروي. د کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیه د اکتوبر په 13مه سهار وختي د اوکراین په مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سری پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې د اوکراین په ملکیانو او اساسي تاسیساتو د روسیې د قواو د غسر برید 3.5 ساعت روانو. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسی قواو کیف هم په نخښه کړ، خو دفاعي قواو د پلازمینې په لور روان شوي بي پیلوټه الوتکې شنډ کړې. د اسرائیل د بارنی چارو وزارت تیر شپه تایید کړ چې اسرائیلی پوځیانو په غزه کې د حماس لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژلې. د اسرائیل د بارنی چارو وزیر د حماس لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژل کېدل اخلاقی او پوځي بری وګاڼه. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پیلېدو رئیس یحیی سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوب کسانو د فیرست په سر کې وو. او د نایجیریا په شمال کې د تیلو د ټانکر د چاودنې لقبل د مړو شمیر 1350 ته رسیدلی دی. پولیسو د اکتوبر په 18مه ویلي دي چې په پیخه کې شاوخوا 100 کسه چې ماشومان هم پکې دي ټپي شوي دي. د پولیسو ویان ویلي دي چې دغه چاودنه د چهارشنبه په ورځ خارګوټي ماجیه کې شوي او د زنو ټپیانو وضعیت خراب دی. ویل کېږي چې د خبرداریو سره سره ځایي اوسیدونکي د پیخه په ساحه کې راټول شوي وو او د ټانکر نه یې پټرول وړل. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لري. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورته. د حال وش په نوم د بشری حقوقو د سازمان د رپورت په اساس د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو وژلو پراخ برګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه او د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکونکي ریچارډ بنت د سراوان پولیس چیرما د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو رپورټونه ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې اړه د شفافو څیړنو غوښتنه کړې ده.
د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خبروي د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې په افغان کډوالو باندې د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو کې څه باندې 200 تنه وژل شوې دي. دغه سازمان مسؤل مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 13مه د ایران د سیستان او بلوچستان د ساروان ولسوالۍ د کراګان په صفری نقطې کې شوې ده.
اتفاق حدود 4-5 سال گذشته رخ داده در منطقه مرزی کلگان سراوان، یک منطقه که معمولا خیلی از مهاجرین از این مسیر تردد می کنن، بعضن بعضی ها کسانی که اینها رو می برن رابلد هستن یا هم قاچاق برا با مامورین مرزی هماهنگ می کنن، یه مبلغی به اونها می دن به عنوان حالا اسمش رشوه بذاریم باج بذاریم و اجازه تردد می دن.
رسمی او خپلواک سرچینو دا پی خطر او سره د تایید کړي.
ما نه صرفا بر اساس اون ویدوها بلکه از منابع بومی که در اون مناطق هستن، در ماشکیل، در نیوکوندی پاکستان که بالاخره اون تو همین کار هستن، در واقع در جابجایی مهاجرین ما پرسجو کردیم، جداگانه تایید کردن این نفس مسئله رو تایید کردن، ولی از تعداد دقیقی کشته و مجروحین هنوز ما به رقم دقیقی دست پیدا نکردیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د کډوال د وژل کېدو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د بخښ نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو وژل زړه بوګنوونکی ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د افغان کډوال د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي اساسوالي او په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت سرپرست نصیر احمد اندیشه د پیښه غیر انساني بللې ده.
اخبار و اعتراضات و وضعیت های ضد پناهندگی در سرتاسر جهان در مقابل مهاجرین و مقابل پناهنده ها زیاد شده.
د طالبان حکومت د پیښته ګونګوسی ویلي خو یادونه کړې چې دوی په اړه تحقیقات کوي. خو د کډوال د حقونو یو شمیر فعالان په ایران کې د افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
ایران د نن هم له افغان کډوالو سره د پخا په پرتل ناسم چلند او ظلم څو چند زیات شوی ده. هغه کډوال چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد لري هغه نه منل کېږي. دوی له ویزې پاسپورت هر څه سره بیا هم زندان ته لول کی او له هغه وروسته افغانستان ته لیږدول کی.
افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس سانګړي استازي او په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومي په خپل ایکس باندې لیکلي چې د لزګون افغان کډوال د وژل کېدو په اړه راپورونه سم نه دي.
یا باید پاسخگو باشن یا باید تکسیب بکنن. خب شناختی که ما از جمهور اسلامی داریم هیچ وقت پاسخگو نبوده در هیچ کدوم از مسائل اینچنینی یا مسائل مرتبط حتی با مردم خودش در داخل کشور که خیلی از در طول این چند دهه و حتی در این دو سال اخیر اتفاقاتی که رخ داده در رابطه با مسائل حقوق بشری و انسانی، خب ما از قبل انتظار این رو از جمهور اسلامی داشتیم، ولی حالا منتظر هستیم ببینیم که نتیجه تحقیقات خود
د مهاجرت نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه د روان 2023 کال تر جولای پورې له ایران څخه 1.1 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې اکثریت یې شړل شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو ده تل پشان مننه.
امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل یو ژمنه پوره کوي چې ویلی و جرمنی ته به سفر وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د اجنډا په سر د اوکراین موضوع ده. د اجنډا د نورو جزئیاتو او د امریکا او جرمنی د اړیکو په اړه به نور تفصيل زموږ همکار ایوب خاورین درکړي.
جرمنی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر د اجنډا په سر کې د اوکراین د جګړې موضوع ده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دغه یو ورځنی سفر مهم بللی او د امریکا او جرمنی اړیکې سایلې دي. د سفر مهمه موضوع د اوکراین جګړه ټاکل شوې ده او تر سفر یو ورځ وړاندې سپینې ماڼۍ د اوکراین سره د 325 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه.
The president believes that this
ولس مشر په دې باور دی او د دې سفر په اړه ډیر جدي و چې غوښتل یې خپل یو متحد هیواد ته چې د اوکراین د دفاع په اړه ډیر قاطعیت کودلای ورشي. ولس مشر واقعا غوښتل چې باید هرو مرو جرمنی ته ولاړ شي او په خپل د صدر اعظم شول څخه مننه وکړي.
دغه سفر تیره اونۍ پلان شوی وو خو په امریکا کې د ملټن توپان له امله د ولسمشر بایدن سفرونه وځنډېدل او د اوکراین د امنیتي کانفرنس نیټه بدله شوه. سپینه ماڼۍ وایي بایدن به د زیلنسکي سره د مخامخ لیدو پر ځای په آنلاین بڼه د دې غونډې مشري وکړي. بلخوا ښاغلی شولز تیره اونۍ د ښاغلي زیلنسکي سره ولیدل او د بریا لار نومول شوی 15 مادي پلان یې واورید. زیلنسکی په دغه تګلارې کې د جګړې تر ختمېدو وړاندې د ناتو غړیتوب اخیستل هم مهم وبلل. زیلنسکی دغه پلان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته وړاندې کړ.
دغه پلان د سولې غونډې ته د رسیدو بل پل دی چې پر اختیار د جګړې پای ته ورسیږو. دغه پلان د سولې د نوښت بدیل نه دی، بلکې هغه نوښت بلا غختلې کی او د اوکرين موقف په غختلې کی. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د ټولو متحدینو مرسته ته اړتیا لرو. د جرمني په مرسته تکیه کوو.
خو د ناتو نوی عمومي منشي واضح نیټه اعلان نکړه او وی ویل چې یو ورځ به هغه مناسب وخت راشي چې اوکراین د ناتو غړی شي. جنرال جیمز جونز چې د اوباما په دوره کې د ملي امنیت سلاکار او امریکا غاښ ته وایي چې د اوکراین ګران بایا جګړې امریکا او متحدین اهل کړی دي چې خپل منځي اختلافات او تیر سي او د اوکراین د راتلونکي په اړه په خپلو مشترکو ګټو فکر وکړي.
د ایرانیانو، روسانو، چینایانو او شمالي کوریا اتحاد که ورته وګوري دا به ډیر خطرناکي او موږ له دې سترګې نشو پټولی. په مقابل کې موږ باید ناټو غښتلي کړو، اروپایي اتحادیه غښتلي کړو، دوه اړخیزې اړیکې غښتلي کړو او دا یقیني کړو چې ولادیمیر پوتین په اوکراین کې بریالی نشي.
دواړه امریکا او جرمني د یوې بلې جګړې له امله هم تر فشار لاندې دي. دواړو حکومتونو د غزې په جګړه کې د اسرایلو ملاتړ کړی او په دواړو هیوادونو کې د دې دریز پر ضد مظاهرې شوې دي او د یهودانو پر ضد د کرکې پیښې زیاتې شوې دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
چون د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د اسرایلو ګواښ چې د ایران څخه به د اکتوبر د لومړۍ نیټې د توغندیو د بریدونو غیچ واخلي په سیمه کې د اټومي شخړې اندېښنې راپورته کړي دي. د امریکا ژغ خبریالی هیدر مرداک له استانبول څخه په دې اړه راپور چالیږلی چې تاسو ته پښتو ژباړه وړاندې کوو.
اسرائیل هیڅکله دا نه ده تایید کړی چې اټومي وسلې لري. شنونکي وایي چې ایران تر اوسه اټومي وسلې نه لري خو د جوړولو مهارتونه او سرچینې لري. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د نیابتي جګړو سره مخ دي، اسرائیل خبرداری ورکړی چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سلګونو ایرانی توغندیو ځواب ووجونکې دقیق او حیرانوونکې وي. ایران ژمنه کړې چې د هر ډول نو بریدونو سره به مقابله وکړي.
Ultimately دا خبره شخړه بل اخره د اسرایل یو لوی امنیتي ستونزه څرګندوي. دا د ایران سره دوامدار خرابې اړیکی او د ایران لخوا د اسرایل په کوله کې د مقاومت د محور د ډلو ملاتړ دی.
د مقاومت محور اصطلاح د هغو نیابتي وسلوالو ډلو لپاره کارول کیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. په دغه ډلو کې په لبنان کې د حزب الله ډله او په غزه کې د حماس ډله شامل ده چې د اسرایل د ویجاړولو هڅه کوي. په لبنان کې په ورسته ونیو کې د اسرایلی بریدونو له امله د 2300 ډیر خلک وژل شوي او 1.2 میلیونه بې ځای شوي دي. دغه جګړه هغه مهال پیل شو کله چې تیر کال د اکتوبر په 1 حماس په اسرایلو کې په اوبرید کې 1200 کسان وژل او سلګونه نوري برمته کړل. د غزې د روغتیا وزارت وایي چې په غزې کې د اسرایلو په بریدونو کې د هغه وخت راهیسې تر 2300 زیات کسان وژل شوي او د دغه ترانګې نشتې ټول ملکي وګړي د خپل کورونو تښتیدلي دي. خو کارپوهان وایي چې دا په دې معنی نه ده چې مخفز زیاتېدونکي شخړه به د اټومي جګړې لامل شي.
دا ډېر کم امکان لري چې اسرائیل یا ایران به اټومي وسلې وکاروي، ځکه چې دا به خطرناکه پایلې ولري. دواړه هیوادونه پوهیږي چې د اټومي وسلو کارول به د پراخې غچ اخیستنې لامل شي او ممکن په خپله د دوی د ویجاړولو لامل شي.
اسرائیل د پوهانو او شنونکو لخوا د ډیرو تفسیرو وروسته چې دوی به څنګه غچ واخلي وویل چې د ایران اټومي تاسیسات به په نخ نه کړي. هغه وایي چې د ایران د اټومي تاسیساتو په نخ کول به د ایران د بم جوړولو مخه ونه نیسي.
دوی کولی شي د ایران په اټومي تاسیساتو بمبار وکړي، خو خبره دا ده چې دوی به په مختلفو ځایونو کې راخره شي. دوی به تر ځمکې لاندې ولاړ شي.
د دې ویډیو په اړه ویل کیږي چې د ایران په اصفهان کې د اټومي تاسیساتو ده. د دې په سر ځایونو باندې یعنی جدي بریدونه کولای شي رادیو اکټیو یا اټومي زرې ملکی سیمو ته ولیږي او برید کولای شي ایران د اټومي وسلو جوړولو ته وهڅوي. که څه هم تهران مخکې ویلو چې دا وونه کړی دا چې ایران به د اټومي وسلو جوړولو لپاره څومره وخت ونیسي څرګندره ده. دا و د هیدر مونډاک د رپورت پښتو ژباړه، نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څیړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د امریکا د واشنگتن په ایالت کې د نورستان ځینې فرهنګي آثار خرڅلاو ته وړاندې شوی دی. په دغه آثار کې هاکي سوي لرګینې ستنې او رسامي سوي ډبرینې تختې شامل دي. زموږ خبريال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د تاریخي نورستان په دغه ستنو می په یو انلاین مارکیټ کې سترګې ولګي دي چې په واشنگتن ایالت کې یو امریکایي سوداګر خرڅلاو ته یې خو د یوې جوړې قیمتي 2400 ډالر ده. دا د ایوین پامر مارکیټ دی چې اکثره پکې کاری دلی دودیز کلتوري او تاریخي شیان خرڅيږي. وایي د دې کاروباري اتلس کاله پوره شو چې په دې دومره کلونو کې د نړۍ د ګڼو سیمو دا ډول دودیز توکي خرڅ کړي.
دغه شاته چې پرتی دي دغه د نورستان ستنې دي چې هر یوې ته د پاسه اته فیټل وړه ده. همداشان پتیګه دغه حقه کې شوی تخته هم د افغانستان څخه ده. دغه مرمنی تیګي یو نیم کال وخت ونی و چې ل خرڅون کې تر لاسه کړم.
وای پلارې د افغانستان په جمهوریت نظام کې ل 2008 کال راهیسی د روغتیا وزارت او امید په نومي و پروژه کې مشاورو چې سباندی ول سي زیال تکار کړي. وای د هغه دغه ډول تاریخي شیان خو خیدل نو زکه داستنی ال تاخستی او را وړي وي. خو زما ته پوس دا و چې دای څنګه را انتقال کړي.
که ته غواړې چې د ستنې له افغانستان څخه دلته راوړې نو ته باید هلته یو څوک وپیژنې او یا د امریکا له حکومت سره په یو شکل کار وکړې چې دا شان را انتقال کړي. دا یې ښه ارزانه لار ده.
د هغه پلار دوه کاله مخکې مړ شوی او وایي دغه توکو ته د یو ښه خریدار په لټه کې دی. پخوانی کاپیرستان چې ګڼ تاریخي آثار چور شوي زنو چارواکو یې امریکا غک ته ویلي چې یوازې د پیښور موزیم له نمایي ډیر آثار اصلن د نورستان دي. خو جنگ او د یو منظم موزیم نشتون د دغه ولایت کابو 90% آثار د تالانیانو لاسته ورغورځولي. سمی الله تازه چې د نورستان تاریخي او فرهنګي ریښې د کتاب لیکوال دی امریکا غک ته ویلي چې له اریایي زمانې راهیسې په دغه ولایت کې لرګینی او ډبرینې حکاکۍ کېدلې چې هر یوې ځانګړې معنا لرله. خو دا تیر څه باندې و پیړۍ دا چاره بې خونده شوې.
دغه آثارو ټولو په مجموع کې ټولو د اجتماعي ژوند له لرغونتوب څخه نمایندګي کوي. لرګین آثار چې ډېرې د مخکې ارزو کما چې د جامع د طبقاتي ژوند څخه نمایندګي کوي هغه په ډېر مختار سره خارج ته انتقال شوې دي.
د وای خدای چې د نورستان د آثار لپاره یو لوی موزیم ودان شي او په نړیواله کچه د افغانستان او خاصتا نورستان تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کولو کمپاین وشي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. قدر من اوریدونکو، کاناډا ته د نو مهاجرونو لراتګ ورسته په سپورت کې د ځوانانو شتون څرګند شوی. د کاناډا د انټریو په شار کې د والیبال د سیالیو تنظیمونکي وایي ورستي ورزشي سیالي ځوانان سپورت ته هڅولي. نور تفصیل په رپورت کې واوري. د کاناډا د ټورنټو په شار کې لشتر لږه د لاسو افغانو ورزشي ټیمونو ترمنز د والیبال د ټیټی کچې سیالي تر سره شوه. په دغه سیالیو کې د یو سلو شلو ځوان ورزشکارانو ګډون شي چې هیواد ته د نوو افغانانو لره تکسره د مسلکي ورزشکارانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه سیالیو تنظیمونکي وایي هڅه کوي داسې لوبغاړي وپیژني چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې لپاره ولو بيجي. محمد يوسف صادق په تورنټو کې د والیبال ټورنمنت یو تن تنظیمونکی دی. دی وايي موږ هڅه کوو چې د افغان ملي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي ولرو. شایي دا به له موږ سره مرسته وکړي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې غوره لوبغاړي ولو بيجي. داود جلالی په کاناډا کې د افغان ورزشي ټولنې تخنیکی مرستيال دی. وایي چې نوی راغلي کسان د سپورت سره ډېر لیوالتیا لري. باریس رسولی چې لسباندې اتو کلونه راهیسې د کاناډا په بیلابیلو لوبډالو کې مسلکي والیبال لوبولې دی، تمه لري چې د شو سیالیو وروسته د کاناډا د والیبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
ارزو داشتم از امی کودکی هم یکی از ارزوهای ما است که بتونم با تیم ملی کانادا را پیدا کنم. با این حیث یک افغان خوش دارم که اگر زمین مساعد شوه به یه عرصه پیشرفت کنم، یکی از ارزوهای ما است.
وارث رسولی وایی تل زما له ماشوم توبه یو ارمان دا و چې د یو افغان په توګه د کاناډا له ملي لوبډلې سره یو ځای سم او زه هڅه کوم چې هغه پوره کړم.
چنین مسابقات فرصت شناخت بیشتر میان افغانهای مهاجر را فراهم می کند.
دا ډول سیالی د دې فرصت برابروي چې په بهر کې میشتو افغانانو ته وروپیژني او د دې ډول لوبو لیوالتیا د ګډونوالو لپاره د خوښۍ وړ وي.
میبینیم که جوانان افغان گرد هم جمع میشن و به خاطر ورزش، چون به جوان واقعا یک چیز مهم و عمده است که گرد هم باشن و خاصتا به خاطر ورزش در یک ملک مسافرت هم با هم هستیم، بسیار خوش میگذرم.
افغانستان ته د طالبانو لاره تا ګورسته ډیر ورزشکاران بیل بیل هوادونو او کاناډا ته تللی او له دغه ورزشکارانو څخه یو شمیر په دی وتوانیدل چې شی نتیجې تر لاسه کړي، لکه یو شمیر د کاناډا د کرکټ د ملي لوبډلې غړي سوي هم دي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلشی.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.